د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استاذ توماس ویس وایي افغاني ښځې او نجونې په کور کې بندیانې دي او نشي کولای آزادانه تګ راتګ وکړي یا زده کړې ترلاسه کړي. له خورا ذهني او رواني فشارونو سره مخ دي. توماس ویس بیا په څو ټویټونو کې ویلي چې یو شمېر زړورو افغان ښځو سره یې کتلي او مهمې غوښتنې او مشاهدې اورېدلې دي. هغه زیاته کړې ده چې په افغانستان کې هغه کورنۍ چې مشري یې ښځې کوي د کړاوونو سره مخ دي او نړیواله ټولنه باید د دوی اړتیاوو ته لومړیتوب ورکړي. د افغانستان د هوا پیژندنې د ادارې له اټکل سره سم سبا او بله ورځ په میدان وردګ، بامیانو، غور، دایکندي، سرپل، بلخ، جوجان، فاریاباد، خیز، هرات او بدخشان کې واوره او بارانونه اوریږي. په افغانستان کې له تېرو څو باندې درې اونیو راهیسې د سړې هوا له امله تر یو سلو شپږ شپېته کسان وژل شوي دي او په زرګونو زره څاروي تلف شوي دي. د غوښ پونم په نشه یي توکو د روغ د کسانو د درملنې 15,000 بستریز حمایوي مرکز نن په کابل کې پرانیستل شو. پر دغې مرکز 15 میلیون افغانۍ لګښت راځي. طالبان وایي چې د افغانستان له بېلابېلو سیمو څخه 14,000 په نشه یي مواد روغ د کسان راغونډ کړي چې 15,000 یوازې له کابل راټول کړي دي. د اوکراین پوځ وایي روسیې د اوکراین ختیځ سنګرونو ته نوي ځواکونه استولي خو د پام وړ پرمختګ نه کړی. د اوکراین د پوځ لید رسېدلونو ویلی چې دښمن په لیمان او بخمود سیمو کې خپل غریز بریدونه زیات کړي دي. دا بریدونه په داسې حال کې ډېریږي چې امریکا اوکراین ته د 2.2 میلیارد ډالرو پوځي نوو مرستو د استولو ژمنه کړې ده. او په اروپایي ټولنه کې تیر 2022 کال د برېښنایي موټرو پلور بې ساري کچې ته لوړ شوی دی. د اروپا د موټر چلوونکو د اتحادیې په وینا تېر کال په دې ټولنه کې د ټولو نوو پلور شوو موټرو څخه باندې 2.5% برېښنایي موټر و چې وړم 2022 کال د اندازه څه باندې نه او له هغې مخکې یو کال کې بیا څه باندې 2% وه.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. ملګری ملتونه د یو برېټانوي پوهنتون په همکاري په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه سروي کوي.
یونیورسيټي پخوا هم دا سروي کوله. په اولو وختونو کې ټوله د فیلډ په هغه کې کوله مستقیما فزیکی سروي کوله، خو بیا وروسته دواړه سرویګانې هم په فیلډ کې وي هم په سټلایټ باندې کېدلې.
په یو بل راپور کې به واوري چې ډاکټران وایي آرامون کې درمل د احتیاط لامل کیږي.
ما ولې دا ګولې د کاسو د لپاره خوب د لپاره چولې به دا څه وخت راغلی چې ما نه د تعداد ډیر شو.
د معتادینو د درملنې په برخه کې د یو خصوصي روغتون له مؤسس ډاکټر نجیب الله دوست سره د دوی د روغتون پر ځانګړنو غږېدلې یو.
معیاري علاج باید دوی په دې پوه کې چې دوی په غلطه لار روانو، باید مثبت فکر وکړي چې زه په غلطه لار روانم.
د خان محمد په نوم یو معتاد وایي چې کورنۍ مې زما د احتیاط له امله ځورېږي.
اقل ان ز خپل کور کې اوس نه یم، سیدل ز په چا سره هم سایه یم اوس، یعنی د دوستانو داسې پریکړه وسته باید خپل کور کې ورو سیږي.
او د پروګرام په پای کې یو پزله پورې ډراما لرو.
ها دا نه درغلا.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام
کومندان صاحب، خدای دې خیر کی، څنګه راغلی اس؟
یو چا ستا پاره شکایت کړی دی.
ما پاره شکایت کړی دی؟ څنګه شکایت؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره د سټلایټ په واسطه په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه سروي کوي. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې او برېټانوي پوهنتون کرینفیلډ د تړون پر بنسټ به د سټلایټ په واسطه په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه سروي کوي. د نشه یي موادو سره د مبارزې کارپوهان د سټلایټ په وسیله سروې مؤثره بولي او وایي چې د کوکنارو د کښت اندازې معلومول به له نشه یي موادو سره مبارزه اسانه کړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د دې تړون پر بنسټ به د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوي او د کرینفیلډ پوهنتون به د سټلایټ په وسیله لاسته راغلي عکسونه او شواهد تحلیلوي او په دې ډول به د کوکنارو د کښت اندازه معلوموي. د دې برېټانوي پوهنتون په اعلامیه کې راغلي د سیټلایټ په وسیله دا سروې به د روان میلادي کال په سر کې پیل سي او د جولای تر میاشتې پورې به دوام وکړي. په دې سروې کې به 15,000 هکتار زراعتي ځمکې شاملې وي. د نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت پالیسي او ستراتیژۍ پخوانی معین ډاکټر محمد ظفر د سیټلایټ په وسیله د کوکنارو د کښت په اړه سروې ګټوره بولي.
یونیورسیټي پخوا هم دا سروې کوله، په اولو وختونو کې ټوله د فیلډ په هغه کې کوله، مستقیما فزیکی سروې کوله، خو بیا وروسته دواړه سروې ګانې وي، هم په فیلډ کې وي هم په سټلایټ باندې کېدلې. د سټلایټ سروې هم ډېر دقیقه ده او د دې دغه سروې ته چا په مزګه باندې کیږي. کوم ځای کې چې د فیلډ سروې ته اجازه نه وي یا امکانات نه وي نو د سټلایټ سروې ډېره دقیقه ده او هغه تقریبا هغه حقیقته بيخي دګدې ارقام ورکوي.
د ملګرو ملتونو د نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره له 2009 میلادي کال راهیسې هر کال په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوي. د دې ادارې د سروې پر بنسټ په 2022 میلادي کال کې په 2,222 هکتار مځکو کې کوکنار کرل سوي و چې د کښت اندازه یې د تیر کال په پرتله په 22% شول سوي وه. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسۍ معینیت پخوانی رئیس نجیب الله احمدي وایي چې اوسنی وضعیت په کتو سره حضوري سروې امکان نه لري، خو د سیټلایټ په وسیله د سروې پایلې هم د باور وړ دي.
دا چې ځمکې ته ولاړ شو او هلته کښت اندازه کړو دا سروې ډیر وخت نیسي. که فرض کړو چې په افغانستان کې هر کال تر 1,00,000 هکتارو ځمکو کې کوکنار کرل کیږي، د دومره ډیرو ځمکو اندازه کول ډیر وخت ته اړتیا لري. دا ډول سروې که څه هم دقیقه او پایله یې په 100 کې 100 ښه ده، خو ډیر وخت نیسي. اما د سټلایټ عکسونه 15 په 15 کیلومترو کې ځمکه ښیي. دقت یې خده ځکه عکسونه د جی آی ایس په وسیله تحلیل او تجزیه کیږي. موږ کولی شو معلومه کړو چې په یو ولایت کې یوې ولسوالۍ یو کلی کې څومره کوکنار کرل شوي دي.
د ملګرو ملتونو اداره داسې مهال په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوي چې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت سشکا د قره په میاشت کې د یو یونیورسیټي لخوا د کوکنارو د کښت په اړه تر سروې وروسته اعلان وکړ چې تر دې وروسته به له 2 سره له همغږۍ پرته هیڅ یوې بهرنۍ ادارې ته په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه د سروې اجازه ورنه کړي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې طبي ډاکټران پر خپل سر د آرامولو او خوب درمل کارول د اعتیاد لامل بولي. دوی زیاتوي چې د اضطراب او ذهني ګډوډۍ لرې کولو لپاره تر ټاکلي وخت ډیر د خوب او آرامولو درملو استعمال د احتیاط سبب کیږي چې ښایي په اوږدمهاله کې نورو نشه یي موادو ته مخه کړي. هغه څوک چې دا درمل خوري وایي چې دا درمل په لومړیو کې د دوی د خوب او ذهني ګډوډۍ لرې کولو لپاره ښه و، خو وروسته یې د دوی ذهن نور هم ګډوډ کړ. په دې اړه نور تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
فرید د کابل ښار په یو روغتیایي کلینیک کې کار کاوه. هغه د کاري فشار لري کولو او منظم خوب کولو لپاره آرام بخونکي درمل کارول چې د موتاد او د موتادینو په مرکز کې بستر کې دوه اړ کړ. فرید وایي چې په لومړی کې مې د ورځې د خوب یو ټابلیټ خوړه، خو بلاخره د ورځې 40 ګولې شوې. د هغه وخت چې د کار کولو توان مې نه درلود او باید بستري شوای وای.
ما ولا دا ګولې د کاسو د لپاره خوب د لپاره چولې، بیا داسې وخت راغلی چې ما نه دا تعداد ډېر شو. داسې ستونزې سره مخ شوم چې ما 5 کاله وشو چې ما کلینیک کار کوو، اخیره کې ما نه شو کولی چې زه خپل کار داسې رسېدګي وکړم او صحیح په صحیح توګه سرته ورسوم. د 10-20 ګولې لږه ما د ورځې بېرته شروع کړې. ښه کاروبار او ښه پیسه او ښه شهرت مې لرو. داسې وخت راغلی چې ما ته خپل شهرت او خپلې پیسې او دې خوند نه راکوو.
ډاکټران وایي چې د ډاکټر له توصیه پرته په درملتونونو کې درملو ته اسانه لاسرسی د آرام بخونکو درملو استعمال ډیر کړی دی. ارواپوه میوند هوشمند وایي چې ډیری کسان ډاکټر ته یو ځل ورته ګروسته بیا 2 ځله د هغه په نسخه کې پر خپل سر له آرام بخونکو او خوب راوړونکو درملو څخه استفاده کوي.
د خوب دواګانې، د عصبي دواګانې، دا ټول په مجموع سره مریضانو ته مشکل جوړوي. یعنی هر دوا چې یو کس استعمالوي باید د ډاکټر د هدایت لاندې باید هغه دوا استعمال کوي. کچېرې د خپل سر استعمالوي دا خلک بیا روږدي کېږي او بالاخره مجبور ده چې بستر شي او ترک وکړي د تداوي لاندې ونیول
شي. اعتیاد یوه ناروغي ده چې د انسان له روان او دماغ سره تړاو لري، ځکه نو آرام بخونکي او د اعصابو درمل د نشه یي موادو په پرتله ډېر ژر انسان معتاد کوي. ډاکټر محسن حسن وایي چې آرام بخونکي او د خوب درمل ټاکلې موده لري چې تر هغې ډېر کارول یې د احتیاط لامل ګرځي او د وخت په تیرېدو سره داسې کسان نورو نشئی موادو ته مخه کوي.
څېړنه وایي چې د شپږ هفتو نه که ډېرې مودې لپاره درمل واخیستل شي د خوب درمل البته دا د احتیاط لامل ګرځي او ځینې څېړنې بیا وایي چې تر درې میاشتو یو مریض کولی شي چې له دې درملو نه استفاده وکړي. خو په هر صورت که چېرته له دغې مودې نه ډېره درمل اخیستل کېږي د ډېر وخت لپاره دا د احتیاط لامل ګرځي او یو شخص په دې باندې معتادېږي.
له زده کړو کار څخه د نجونو ښځو منع کول او په کورنیو کې مالي ستونزې د دې لامل شوي چې په استراب د اخته کسانو شمیر ډیر شي. ډاکټران وایي د کسانو چې د آرامتیا او خوب راوستلو لپاره دې درملو ته مخه کړي ښایي د وخت په تیرېدو سره دوی په دې درملو معتاد شي.
رازا کرمه مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم اوس مو په ګډه میلا وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلی.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړی چې ما معتاد کړې؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه سې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه چلر وی ساته د سهار لښپغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پوری په لنډو چپو نونس 22 او 25 مترو او د ماخام لښپغو څخه بیا د سهار تر شپغو پوری په 1290 منځنۍ چپو باندې واوري. د طالبانو د حکومت لرا تکثر په افغانستان کې د معتادینو د درملنې ډیر مرکزونه تړل شوی او په دې برخه کې د دولتي روغتونونو داخلي بستر خدمات هم کم شوي دي. خو په دې وروستیو کې داسې شخصي روغتونونه هم جوړ شوي چې د معتادینو درملنه کوي. له دې ډلې څخه یو هم د کندهار په نوم روغتون دی چې د افغانستان په 5 ولایتونو کې فعالیت کوي. دا چې دا روغتون د نورو روغتونونو په پرتله کومې اسانتیاوې لري، څه ډول فعالیتونه لري او په دې روغتون کې د بستري کېدو شرطونه څه دي، په دې اړه مو د دې روغتون له مؤسس ډاکټر نجیب الله دوست سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې دا روغتون یو ولې جوړ کړی دی.
زموږ یو دوستانو څخه یو څوک چې په دغه ناوړه پدیده باندې اخته و، نو څو ځله دا کوشش به ما وکړي چې زه د ده علاج په شپخانو کې په خپله په تحدید و په سکنجه کولو په زورولو په دې سره وکړو، خو چې هر څه به مې کوله هغه به نتیجه نه ورکوده. خو بالاخره وتوانېدم چې یو داسې فرموله ورته جوړه کړم چې بالکل د نشا د دوی مخته کښېږدي، هم دوی به دا فکر ونه کړي چې دا یو وخت ما داسې نشه کړې وه که نو زه معتاد وم که نو. نو کله چې ما خپل د مریض علاج وکړي بیا دا هیله راته پیدا شوله چې زه باید نور مریضان هم علاج کړم، چې بالاخره د ورځې روزانه د مریضان تعداد 50-60 ته ورسېدی. بیا مې یوه شفاخانه ورته فعاله کړل. کله چې مې هغه شفاخانه فعاله کړل د بستر تعداد زیات شو، مریضان د نورو ولایتو څخه را روان شوله. بیا مې بل ولایت هڅه وکړله چې په کندهار کې مو ورته فعاله کړه. من څخه په کندهار کې د کندهار څخه تعداد زیات شو، خلک په ډېر تکلیف راتله. دا دي چې اوس کابل کې تاسو شتون لري، په کابل کې مو ورته فعاله کړه. نور هم تعداد په زیاتېدو شو، په هرات کې مو ورته فعاله کړه.
که د شپخانه په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې دا څه ډول یوه شپخانه ده، شخصي ده، رایگان ده، خیریه ده؟
موږ شپخانه خو شخصي شپخانه ده، د خپل ولس لپاره مو خدمت یوازینی هیله ده. موږ شپخانه شلبستره ده، اصل مرکز په کندهار کې دی.
په دې شپخانه کې د شمولیت شرایط څه دي؟ یعنی څه ډول کسان په دې شپخانه کې بستری کېدلی شي؟
موږ ته لپاره دغه مهم دی چې موږ معیاري علاج وکړو، او دا مهمه نه ده چې موږ علاج تر فیس تړلی وي ځانګړی وي، که یو څوک غریب وي هم موږ دلته تداوي کوو. مهمه دغه ده چې باید ولس ته خدمت په نظر کې نیولې دي او ولس ته خدمت وشي.
په یو معتاد باندې چې بستري کېږي څومره لګښت راځي؟
د یو معتاد لګښت تر بل معتاد پورې فرق لري. بل نشي تر نشي پورې فرق کوي. اوس یو ډول نشه نه ده، د 5000 افغانۍ څخه نیولې بیا نو زه تر 10000 اضافه کم.
ستاسو روغتون د نورو روغتونونو په پرتله چې هغه یا دولتي دي یا شخصي دي کومې ځانګړنې لري؟
زموش په نظر باندې کوم شی چې موږ کوو، یو مریض باید د څو نگاهو څخه علاج شي، د سایکالوژي د نگاه څخه، د طبابت د نگاه څخه، د اسلام د نظره د ته دا تشریح شي چې پیو متاد دپاره اسلام څه وایي. دا ټوله هغه شیان دي چې باید یو مریض دپاره موږ کوو، او هغه تر څنګ ورزش مو ورسره اضافه دوه ټیم ورزش دی، او بل په ضمن کې معیاري علاج ورته کوو. هر درې ټیم یو مریض باید چک شي چې دی په کوم حالت کې دی، چې څه ضرورت لري، د اعصابو درد او دا شیان ټول په نظر کې نیسو. ورسره
یو څوک چې بستر کېږي، څونه وخت هغه ستاسو سره پاتې کېږي؟
موږ دپاره مهمه دا نه ده چې د مریض دپاره تاریخ ولیکو. مریض ته باید تاریخ چک شي، نه شوسي چې تاسو په دوني ورځ کې جوړیږي. د مریض صحت ته په کتو سره دا فیصله وسي چې دا مریض په صحیح معنا په معیاري ډول علاج شوی دی او که نه دی.
د معتادینو په درملنه کې متخصصین په دې نظر دی وایي چې په دې کې د مریض خوښه شامله ده، باید مریض په خپله خوښه بستر شي. آیا تاسو دغه د مریض خوښه په پام کې نیسئ د مریض د بستر کېدلو پر مهال؟
تر یو پسدې پورې بلې هو، مګر داسې هم نه لکه څنګه چې باید حتمی د معتاد خوښ شي، ځکه چې معتاد یو ناجوړه کس دی، یو ناجوړه کس هیڅکله نسي کولی چې خپل د ښه او بد لپاره پلان ونیسي. نو د دې د کورنۍ لپاره به دا لازم ده چې د یو ناجوړ لپاره پلان ونیسي، او کله چې دی ترې معیاري علاج لاندې راشي، نو بیا دا درکولی شي چې آیا زما پامل زما لپاره ښه کار کړی دی او که غلط کار کړی. معیاري علاج باید دوی په دې پوه کې شي دوی په غلطه لار روانو او په خراب لار بیا پاینده کې لاړ نه شي. معیاري علاج تر څنګ تعقیب هم کوو چې په شل ورځې کې مریض یو ځل غواړو مکمل ټیسټ کورته ټوکزیکالوجي عمل چې ډک ټیسټ ورته وایي چې یو دوت هم اتاد وکړي، هغه موږ بیرته معلومو. دا یو قسم نور هم تعقیب دی مریض، چې باید مریض د دې نظر څخه ووځي چې زه نشه وکم، نو زه خپل ځان خلوص څخه پټولی شم یا د ټولنې څخه، خپل فامیلی څخه.
ترنو اورېدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د غزنی ولایت اوسیدونکو خان محمد په 15 کلنۍ کې سګریټ څکول او وروسته یې بیلابیلو نشه یي موادو ته مخه کړه. خان محمد وایي چې په کورنۍ او ټولنې کې اعتبار بایللی او خپلوانو له خپله کوره سړلی دی. دا چې خان محمد ولی معتاد شو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، دا به خپله د له خولې واورو.
جمهوریت کې مې وظیفه درلودله، پیلن دپاره سیار چېرته تجارتي سیستم باندې کار کوو، هلته یو موټر واخلو، یو موټر خرڅ کړو، چېرته یو دوکاندارۍ په حساب باندې کار کوو. مرګری زراځه سبا کې نو د شپې به د ورځې به چوب، یعنی موږ په اعتبار درلودو کور کې بیرون ته څوک صاحب سي تعقیب نه وکنه، هغه د اعتبار نه وجه نه داسې حالت ورسېدلو. زه سیګریټو نه په 400 راوښتلو، د 400 نه خواته پیش آمد خوش آمد علي، د هر څه نه برخمن به وو، خو زیات کوشش هم به دې شي وسه بخته په دیو. زه ته نه لرم ښه خاطره، ځکه د ښه خاطره هم درلودله، ولې به داسې حالات رسېدلو. د ډېر ستونزو سره مخ کړم صاحب، د اقتصادي ستونزو سره مخ کړی، ما بې اعتباري را سره موجود کړی ده. د ما وزن د برونو سره فرق لري، زه یو په حساب یو نوم عمل باندې اخته یم، په یو نوم باندې مشوره غا خزون لري، هغه خنوم لري صاحب، تاثیرات لري صاحب. هغه حالات کنه چې ته په هدي ډول کې هدي ګروند لري، بیا د چر سر لازم شاید ترخو لري، کمزوري یا صاحب را ته پیدا کړو، ښه خبرم بدله کېدله، شکونه را پیدا کړی و الله تعالی بل بره په حساب. داسې سوچ به مې کاوه چې یار دغه وننن ولې نن مې وننن نسي، مثلا د خبرې ولې نن شوتالو د داول کېلې نن نسي کړ. داسې شکونه ما باندې را پیدا کړی و صاحب، د فامیل و د کورنۍ و د ژوند و د خلکو سره کنه، د ټولو شیانو جدا کړی و. ما کورنۍ ښه نوم درلوده کنه، هغوی اوس د بد نوم سره مخ دي کنه، یعنی ګناه ما کړې د سزا یې هغوی ګوري اوس پهلن دپاره. د ما زوی کنه اوس په یو عملي په نوم یادېږي، مثلا د ما اولاد یا د ما فامیل هغوی ډېره سزا لیده ده، هغوی ډېره قرباني ورکړې ده. ما دپاره فامیل کې ما ډېر یو غربت کې ژوند مې درلوده، خوشحاله ژوند مې درلوده، خوشحاله استرخان مې درلوده. همیشه د فامیل ټول غړي په ما را ټولو په لخور نیولې، له وروره د دوست او قریبه پورې، ځکه ما ډېر خوشحاله استرخان درلوده. هغه غیر نه اوس برخمن نه یم صاحب، اقلا زه په خپل کور کې اوس نه یم اوسېدلې، زه په یو چا سره همسایه یم اوس، یعنی د دوستانو داسې یو پرېکړه وه چې ته باید په خپل کور کې ور اوسېږي، ځکه دلته تا مشکلات تا ته څوک راځي یا تا مېلمانه راځي یا څوک راځي کنه، تا د بدبختۍ سره مخ کوي. نو داسې حالات سره مخې صاحب، د 15 ورځې خوشحالۍ نن همدا سبب ده چې ما فامیل وکړی، زه خپله وکړېدلم، ګرایما کړې ده، سزا یې هغوی ګوري.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو تا دې د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې بشیر په کور کې ناست وي چې د دروازې زنګ وهل کېږي. بشیر چې دروازه خلاصوي نو ګوري چې د دروازې مخې ته یې پولیس ولاړ دي. پولیس بشیر ته وایي چې ستاسو د لاسه یو چا شکایت کړی دی. وایي چې کور یې راباندې خرڅ کړی دی خو اوس یې نه راسپاري. بشیر چې کور نه دی خرڅ کړی حیرانېږي او پولیسو ته وایي چې ما خو کور پر هیچ چا نه دی خرڅ کړی. دا چې د بشیر په کور چا دعوه کړې ده، اصل کیسه څه ده، وروسته به څه پېښه شي، دا به په ډرامه کې واورو.
یا رسول الله، نن نشی ډیر خوند وکړ. کور دې ودان چې یارانو ته دغه سي میلمستیاوې جوړوي. خدای دې تل خان او ودان لره.
مشرجانه، مس یاران دې ژوندي وي. متل دی وایي چې خان یې په یاران یې. بس زه خو ستاسې غوندې خوږو یارانو له برکته خان یم.
بشیر جانه، تا چې به پخوا میلمستیا جوړوله نو نور یاران به دې هم خبرول، خو نن نه پوهېږم چې ولې دې یاران نه دي راغوښتي.
هېڅ غم مه کوه، نور یاران مې هم خبر کړي او را روان دي. دا اوس یې زنګ وهلی و چې په لاره یو.
زه ښه دی چې را روان دي. نژاو میله له یارانو سره خوند کوي. چې یاران نه وي آس بیابان ښکاري.
یاره بشیر جانه، ګل خبره دې وکړه. ریښتیا هم چې یاران نه وي سړي ته مڼې هم کنډواله ښکاري.
غزل جانه، یوه بله خبره مې را یاده شوه. خبر شوم چې کور رانیسې که څنګه؟
بس داسې یې وبوله چې رانیولی مې دی.
ګوره والګه، ټوکې مه کوه. رښتیا وایې؟
رښتیا وایم. که یې نه منې، دا دی، دا یې قواله ده. بس یوازې شاهدان یې پاتې دي. یو شاهد به مې ته شي، دغلته ګوته ولګوه او څلور عکسونه دې هم راکړه.
یا رسول الله، بختور یې چې عکسونه تیار په جیب کې را سره دي.
یاره بشیر جانه، خدای دې ژوندی لره. راکړه عکسونه دې راکړه.
ها دا دی، وایه بل کار وایه.
بل داس غوني وکړه چې په دې قواله کې د شاهد په صفت ګوته ولګوه. رنګ دا دی، ما سره شته.
یوه نه چې سل وارې خو به ګوته ولګوم. را دی خوای که زوره وره.
بله، دغل څنګوته ولګوه.
سمه ده، دغه ګوته مې ولګوله. دا خو څلور پاڼې دي کنه؟
او څلور پاڼې دي، په ټولو پاڼو باندې ګوته ولګوه. دغل څنګوته ولګوه.
دغه دلته مې خلاصو.
خلاصو خیر ویسی.
خزول دانا، او دی نوی چی دا کور چیره دی؟
دا کور تا تم در معلوم دی، دیر دیلی دلی دی. دور خدر تا معلوم دی لکه پکی اوزی دلی چی خوزی ندر خیاب.
عجیب دا دا با کم کور وی؟
ما پسې ګرځه د دین ډول غږ به سبا واورې.
چرا به چوک وی داده در اخلاب. سلام علیکم.
و علیکم سلام
کماندان صاحب، خدای دی خیر کی څنګه راغلی است؟
یو چا ستا پاره شکایت کړی دی.
څه شی؟ زما پاره شکایت کړی دی؟ څنګه شکایت؟
وای چې پر ما یې کور خرڅ کړی دی. یو میاشت وخت یې غوښتی و، خو اوس درې میاشتې تېرې شوي دي، لا کور نه راتسلیموي.
څوک وایي؟ ما خو کور په چا نه دی خرڅ کړی.
د وکیل اسلم خان زوی سلطان نومیږي، پر دا مخامخ چوک مغازه لري، ته یې هم پیژنې؟
قماندان صاحب سامه د سلطان پیژنم، له بل چا څخه به یې کور رانیولی وي. ما کور نه دی ورباندې خرڅ کړی.
نه، تا خپل کور ورباندې خرڅ کړی دی. ما ته یې قواله راښکاره کړه، تا ګوته ورباندې لګولې ده او ستا اکسونه هم ورباندې لګېدلي دي.
قماندان صاحب اشتباه ځنې شوې ده، زه نه یم، بل بشیر به وي.
زه په هر څه پوه یم، همدا ته ستا یوه ویډیو یې هم راښکاره کړه. تا په خپله خوښه او خندا د کور خرڅولو پر اسنادو ګوته لګولې ده. راځه په حوزه کې به ټول اسناد درته وښیم.
سمه ده قماندان صاحب، زه به ورکور ته ولاړ شم، کورتۍ به مې واغوندو، بیا به در سره ولاړ شم. هوا سړه ده.
سمه ده، ورشه، خو ژر راشه چې ناوخته کېږي.
وسړیه، ولې داسې ورختا یې؟ په دروازه کې څوک و؟ خیرت خو به وي؟
بس ښځې پوښتنه مه کوه، کور مو سپېره شو.
ولې ولې، خدای دې خیر کړي، څه پېښه ده؟
پولیس راغلی دي، وایي تا کور خرڅ کړی دی.
خدایا فضل وکړي، نه موږ خو دا کور نه دی خرڅ کړی. پولیس څنګه دا خبره کوي؟
پولیس وایي چې پر قبالې د ګوته او عکسونه لګېدلي دي، ویډیو دې هم راسره شته.
نو تا رښتیا کور خرڅ کړی دی؟
نه، ما کور نه دی خرڅ کړی، خو په چل او فریبې پر قباله زما ګوته او عکسونه لګولي دي.
نو ته خو شکر باسواده سړی یې، څنګه دې په پټو سترګو پر قبالې ګوته لګوله او عکسونه دې ورکول؟
له تا به دا خبر څه پټوم، اصلي خبره خو دا ده چې زه هغه وخت نشه وم، په ځان نه پوهېدلم چې دا زما د کور قباله ده. ما ته یې ویل چې ما کور رانیولی دی، ته مو شاهد یې. زه هم نشه وم، قباله مې ونه لوسته، بس ګوته مې ورباندې ولګوله او عکسونه مې ورکړل.
د غم نشه دې شه، ستا نشو خو زموږ مینه راسپېده کړه. دغه یو کور مو درلود، اوس به په دې سړه هوا کې چیرې ځو؟
دا ټول زما له لاسه دي. که ما نشه نه کولی، اوس به خلکو ولې په چل کور راڅخه نیولی؟
تازه د راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
دا امکان نسته چې پر دې بازار به بیا راځم. Thank you.